علیکم اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري یوشتنه افغان ډاکټران او نرسان له پلازمینې کابل د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دغه ولایت ته تللي دي. د دې ډاکټرانو لډلې خوږې بابکر خیل په یو پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبر کړ ویلي
هرات ولایت ته د زلزله ځپلو سیمو په خاطر باندې راغلي ترڅو هغه میندې او خویندې چې اړتیا لري په دې زلزله کې دوی اسیب لیدلی نو دوی د نږدې نه وګورو د دوی کومې څه ته چې ضرورت یا کومې مرستې چې لازمې دي هغه موږ ورسره ترسره کړو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی توانېدلي په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 1900 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. روغتیا پالانو ویلي د هرات د زلزلو اکثره مرشوب له ښځو او ماشومانو ته اوښتي. د نړۍ د اتلې لوبډلې انګلستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په کور دننه او بهر د ګڼو شخصیتونو لخوا ستایل شوې ده. د کرکټ پخوانی پیژندل شوی هندي لوبغاړي سچن تندولکر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان لوبغاړو په دواړو توپ وهلي او توپ اچونې کې بې ساري لوبه وکړه. د پټیرا د رحمن الله ګربز توپ وهنه ډیره ستایلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین افغان لوبغاړي ستایلي چې خپل انعامونه او فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته بخښلي دي. هغه ویلي چې افغان کرکټران نه یوازې کرکټ بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم خدمت کوي. د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم د کرکټ د دې بریا مبارکي ویلې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بریا د مبارکۍ ویلو ترڅنګ هیله شوولې چې افغان لوبغاړي په نورو لوبو کې هم شوو ځلی شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2023 کال په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم ته د 215 اتیا منډو هدف ورکړ. سیالي یوازې 215 منډې وکړې شوې او لوبه د 9.8 منډو په توپیر افغان ټیم وګټله. د طالبانو تر ادارې لاندې کابل شاروالي ویلي چې د گزار د وکیلانو په شورا کې د هندوانو او سیکانو یو استازي ته هم ځای ورکړی دی. سردار ګلجیت سنگ په کابل کې د میشتو هندوانو او سیکانو د استازي په توګه پرون یکشنبه د گزار د وکیلانو د شورا غړو ته ور وپیژندل شو او د وکیلي گزار مهره ترلاسه کړه. اوس ډیر لش میر هندوانو او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د کابل شاروالي په اعلامیه کې راغلی چې ارتیای و د هندوانو او سیکانو د غصب شویو مځکو د بیا ترلاسه کولو لپاره د گزار د وکیلانو په شورا کې دوی یو استازی ولري. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ګڼ هندوانو او سیکان له افغانستانه ووتل. د چمن سپین بولدک له لارې په چیرو 15 ورځو کې 15000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا خبره د افغانستان د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته چیرمه د بلوچستان ایالت د چمن شار چارواکو وکړه. پاکستانی رسنیو له چمن څخه په ورکړی راپور کې ویلي چې پرون یکشنبه حمله دی لاري د افغانانو د بیرتستنې دا بهیر دوام وکړ. پاکستان په خپل خبره کې بیا اسنادو یا هغو افغان کډوالو ته چې سپت ندی د روان اکتوبر تر پایه مهلت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووزي کني و بنول شي او په زور به افغانستان ته واستول شي. د یونان ساحلی ګارد وایي چې د خپل هیواد په ختیځ کې سیمي ټاپو ته نږدې د یوې کوچنۍ بیړۍ له ډوبېدو وروسته د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې د درې تنو مړې موندلې دي. فرانس پرس خبري اژانس ته څو سرچینو ویلي چې لږ تر لږه دوه تنه لا هم بې درکه دي. یونان د خپل خاورې او ترکیه ترمنځ په ایجی سمندرګي کې د اروپا د پوله ساتي ادارې په مرسته ګزمي زیاتې کړې دي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شګو د توپان له کبله لشتر لژه 511 تنه په روغتون کې بستر شول. د افغانستان پولې ته نږدې د سیستان او بلوچستان ولایت په 15 ولسوالیو کې د شنبه او یکشنبه په ورځو د شګو شدید توپان و. ځایي چارواکي وایي چې اکثره ناروغان چې د سږو زړه او سترګو ستونزې ورته پیدا شوي وي له روغتون څخه رخصت شوي خو وبشت نه لا هم بستر دي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو څنګه خبرداري ورکوي چې په غزه کې یو بیساری بشري داورین په پیښېدو دی. د دې ادارې مشر فیلیپ لاز رینی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په غزه کې اوبه، خواړه او څنګ توکي په پایته رسیدو دي. شاغلی فیلیپ وایي چې د ملګرو ملتو مرستندوی اداره نور د خلکو د لاسنیوي توان نه لري او امکانات یې پای ته رسېدلي دي. د اسرایلو پوځ د غزې د شمال 1,000,000 اوسیدونکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو کډه وکړي. د اسرایل پوځ په سیمه کې د حماس د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ ته پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه په نړیوال جام کې د کرکټ د تیر جام اتل انګلستان ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د انګلستان ټیم ته د 215 اتیا منډو هدف ټاکلی، خو ټول انګلیسي لوبغاړي په 40مه اوور کې په 115 منډو وسوځیدل. د کرکټ مبصران وایي چې د انګلستان په وړاندې دغه بری افغان ټیم ته د مخکې تک چانس برابر کړ او شای د نورو ټیمونو لپاره هم لوی سرخوشي جوړ کړي. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
لومړی وارو چې افغان لوبډلې انګلستان ته چې د تیر نړیوال جام اتلولي له ځان سره لري ماته ورکړه. د افغانستان لپاره پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز په 500 بالونو اتیا چټکې منډې وکړې او یو پوخ بنسټ یې کېښود. ګربز تر لوبي وروسته رسنیو ته وویل چې لوبغاړي که څه هم په افغانستان کې د وروستیو زلزلو او اوښتې مرګ ژوبلې په خاطر خپه و، خو خپله پوره هڅه یې وکړه چې د انګلستان په ماتولو سره د خپلو وطنوالو په شونډو مسکا راولي.
ډېر زیات مهم زموږ لپاره، ځکه موږ دوه لوبې بایللې وې او بیا ګولو بنا بعد کم بیک کول، هغه چمپیون ټیم بیوټ کول، ورلد کپ کې دا زموږ لپاره یو خوب الحمدلله. موږ د مشکل حالات کې مو قسم په وطن کې حالات هم صحیح نه دي، خو د دې باوجود هم الحمدلله ډېر خوند یو کو هیوادوال تم خوشالي ورکړي.
د افغانستان لپاره د 204 اتیا منډو په جوړولو کې پر رحمان الله ګربز سربېره د اکرام علي خیل 50 منډې او په پای کې د مجیب زادران او راشد خان تیز منډې هم د پام وړ دي. راشد خان ویلي لوبغاړي له بریا خوښ دي او هڅه کوي چې نور لوبو کې هم وځلیږي. د هغه پیغام کرکټ بورډ په خپله پاڼه خپور کړی دی. د کرکټ مبصرین په بالینګ کې د افغان لوبغاړو په تیر بیا اورو بالرانو ورتیاوې ډېرې وستایلې چې له ډلې راشد خان درې، مجیب درې او محمد نبی دوه وکټې واخیستې. چټاکو بالرانو نوین الحق او فضل حق یوه وکټه واخیسته. مجیب الرحمن چې درې وکټې اخیستې وې او هم یې 28 چټکې منډې جوړې کړې، د لوبې غوره لوبغاړی پیژندل شوی چې خپل جایزه هم د هرات زلزله ځپلو ته ډالۍ کړه. دا په روان نړیوال جام کې تر دوو ماتو وروسته د افغانستان لومړنی بری و چې وتوانی د اوس لپاره د لسو ټیمونو ترمنځ شپږم مقام ته ورسیږي. د افغانستان راتلونکي لوبه همدا چهارشنبه له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس او د کرکټ کارپو شفیق ستانکزی ازادي راډیو ته د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
منګه ډیر زیات چانس لرو چې هم نیوزیلند مات کو هم پاکستان مات کو، دواړه لوبغاړي مات کو. چنای وکټه ل دې دانننې وکټ نه هم ډیره دی بریک وکټه. موږ ته مهم خبره ده دا ټاس کټل بیٹنګ کول، لومړی 250 پلس رنزونه کول، 250 پلس رنزو پسې موږ کړل 80% چانس موږ دا چې دواړه لوبډلې مات کړای شو. او کچیرته دویم بیٹنګ کوو منګه، نو موږ باید دواړه لوبډلې له وشلو نه په کم رنزونو راګیر کوو تر څو موږ لوبې وګټو.
شفیق ستانکزی سپارښتنه کوي چې د چنای د میدان لپاره باید یو بل اورو بالر نور احمد لکنوال هم راوستل شي او پر ځای چټک بالر فضل حق فاروقی ته آرام ورکړل شي. افغانستان روان نړیوال جام دوه لوبې د سر په بنگلاديش او هندستان وبایللې. راتلونکي لوبې له نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا، هالند، استرالیا او جنوبی افریقا سره دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای د هرات وروستی زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی مرستو ته اړ کړی دي. د ډبلیو اف پی چارواکي زیاتوي چې د افغانستان په لویدیځ کې د سباندې 1,00,000 زلزله ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو په خاطر 19,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل هم له سفیلا ستانکزی اورو.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په لویدیز کې ورستیو زلزلو هغه کلی زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوې ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی له خپلو نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تېره اونۍ سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شوه چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی، خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې میلیونونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوږې سره یو ګام واټن لري او د یو څاښت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د جمعې تر ورځې 40,000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه، خو دغو خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې مو له هغه پروګرام کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړنۍ توګه 900,000 ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او وروستنیو ټکانونو له امله 106,000 زیانمنو ته مرستې ورسو. طالب چارواکي وایي د تېرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د WFP د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له هرو 5 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 5 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي راووځي.
تاسو ل پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالی پکتیکا ولایت بازار تللی و پنځریز را سره و هغه دکاندارانو نه اخستل او دا په غزنی کې سره په مجاویا کې صدر پی کاټ کې نو دا پنځریز نه کوو. د تاسو رادیو په توسوس سره د ما دا خواسته چې دا ټول عوام ته نقصان ده، عوام ته نقصان رسوي، نو دا پنځریز دی ولسوال یا والی یا رئیس وزرا امر ورته وکړي دا دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلق لستونو سره مخامخ نه کی بلکې افغاني شتون نه لري. د غوډې لپاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دا سراب واځ خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې د نقصانونو ځخه وساتي. نو بل په واځ خاطر کې مخابراتي شبکه نسته. دوه واره زه په خپله باندې تللی یم وزارت ته چې نن به در سبب تروس پورې دا شبکې نه دي راغلي. د واځ خاطر خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجی ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مهینو غورځولی دی، تر اوسه هیچا نه دی جوړ کړی. دغه به چې موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنامې کوي، مګر خلکو باندې 2 میاشتې یا 3 میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده. چې 3 میاشتو کې 1 میاشتو په خلکو ټلیفون کې تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو له پکاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. ولی په یو شمېر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنی سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سانته عیب په غور او شرم ګڼي. دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
خځو ته ته دی غو خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لار شو د بیبی عائشه نوم په هر ځای کې اخیسته د بیبی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیسته، نو ته کوم مسلمان ځان ته وایې ته راغ څه برتري لري چې خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، ته دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردون کن خواهی تاس با هم اوریدلی وی چه پیاوش مرسی موکزین نارینا دی خپل کورنه میرمنه دی اغو پا خپل نمونو نیاده بی کل خداسی هم شوی چه داکتر تا دی تک پر وقت هم دی مور خور او میرمنه اصلی نم نورته وی. دی خوست اوستونکه اکبر خان وی چه دی دوی پسی مکه دی میرمنو دی نمونو دی ادولو پر سر دخمنه هم شوی دی.
در رقم سوی سی سر زوی نما صدق که خپل منز که دخمنی سر پکردی جنگونه سر پکردی دی نده واجه داده سی دوی رستپاتی دی تعلیم لحاظا دی نوی اصر زمانو فرمختگون نده رستپاتی دی نو زکه دا پیخی اکثر وقتو که شهر مایل پر خطر را منسته کیگی یوازی پا نمونه ندی دوی هر تخزیم نبیه ایزه کسی سخپل خواب سوداو کی نمونه خوب یادی را داری خبر دام زن تا عیب دی غور او شرم گرنی نو دیده کارا دا نمونه ناخری نمونه زمانی اثر دی فرمختگون نمیدی اطلاس رسی نلری سی دوی چوک پوی کی زدخ که ایچ کم خبر ندام دو نمو که نو زن تا فی غور یا شرم بدخ که چاگه دا سمون پیغمبر سوی غد پلو خزو بیبیانو نمونه و دی لرگانو نمونه خالکو تزدادی کتابونه که دی غون دوی نفی گی نو دیده واجنه زن تا فی غور شرم و حیا که زن تا در یک سرم ملسو که دکتر تا ایمون غلط نم آخری غنم شرمی گی نو دوی تعلیم نورست پاتی دی دوی نو آسف میدیا رسانوی نورست پاتی دی
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې ماینې یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې ماینې نوم نه اخلي. که دا موږ وکړو یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی او داسې دود او رواج ده، او بل دوی داسې دا چې د هغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته، اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپلې زما فامیل کې هم داشان کېږي شته ده، لکه اوس موږ کشران ونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سبته نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله مالی مې لیدلي دي شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې اوس څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې یا زما مور نوم یې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای چې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم یې نوم اخلمه.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیشتر د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول کړي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانه ورکوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي، تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخي، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر کله خو تذکره کې ثبت نام کول نو خپل د لور نوم یې روسي څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ډېر دي، اوس هم اتو ښار کې لا زیاتره خلک د اطراف ته کوي. په ښار کې زیاتره خلک د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک داسې دي مثلا نوم اخیستل باندې نشل مېسي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستل یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشحاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو ایسته کېږي، په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه
اوغوی دغه مطلب دسې هغه ورته یادوي نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې
ظاهره خبر ده انسان خفه کېږي زه خپل هم خفه کېږم خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کښې داسې کومه خبره نشته ده ځکه چې زمونږ کورنۍ روشان فکره کورنۍ ده مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کښې نشته خو د باندې وینم په خپلو خپلوانو کښې وینم نو ما ته داسې معلومېږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي داسې احساس انسان ته کېږي الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته ډېره ښه سترګه ورته ګوري په د یو عزت په سترګه ورته ګوري زه یو عزت لرم زه یو احترام لرم زه یو خپله د په جامې کښې داسې یو څوک یم چې ما ته احترام قایله دي خلک متاسفانه دا شی نشته زه خپله هغو ټولو ورونو ته هغو پلرونو ته دا پیغام لرم چې باید دا کار دی نه کوي خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر د یو قدر په سترګې ورته ګوري د یو غټ مقام لرونکي په سترګې دې ورته ګوري او په خپل نوم دې ورته ووایي خپل نوم دې ورته واخلي دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي یو عزت وربښي
د پوهنتون استاد غلام مزرت هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لرې والی بولي هغه وایي
یو خو د خلکو لریوالی د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کښې رواج دی چې کنی په اصل کښې په دې کښې د شریعت د نیګانه وایي ثواب شته دی چې په څوک په نوم باندې واخیستل شي ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کښې حاکم دي نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي ولې داسې نه ده اصلا څوک علم ولري پوهه ولري نو په دې کښې ثواب شته دی بل دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې اخیستل شوی دی کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمادګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کېږو نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پ واخیستل شي نوم یې واخیستل شي وپېژندل شي زما خواهش هم دا دی هم ده پیشنهاد هم دی دته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه لور وي که هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کېږي او ځکه چې دې کښې کومه خاص داسې کومه طریقه نه ده راغلی چې څوک نشان هم نه اخلي مسره او په هغه څه به دې القاب باندې نوم واخلو طبعاً هغه خفه کېږي هغه به تاثیره کېږي په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي یعنی دا یو معرفت دی نوم خپله د چې تا اخیستل دا معرفت دی چا سره هغه طبعاً په دې خوشحالېږي
د ښځو د حقونو فعاله او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي
مونږ منطقه کښې خو هلمند داسې یو ولایت ده چې دقیقا د افغانستان د په سطح ډېر پسمان دی ولایت ده او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک یې ډېر شاته پاتې دي نو کله چې ډاکټر ته راسي د اطراف خلک شار ته وایي ایا دې زنانه را سره ده یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې نوم خو یې چېرې اخلي نوم اخیستل خو ورته بېخي غټ عیب ښکارېږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دا یې ما ښځه ده دې باندې ما په ډېرو مجالسو کښې دوی سره بحثونه کړې ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بي بي عائشه رضی الله عنها نوم اخلې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بي بي حوا نوم اخلې چې د هغه اولاده یو که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته یې بد ګڼې تا فطرت یې نه مني نو ولې دې د بي بي خدیجه کبرا نوم اخلې دا هغه بیبیانې دي د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده مګر خپل د بي بي دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کښې شرمېږې د هغه د نوم اخیستلو څخه خصوصا د نکاح په مراسمو کښې بیا همغه محرم محرم کسان را وړي په نکاح خانه کښې کېني چې هغوی ته معلوم وي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده کنې نو بیا کانډیوالان یې خبر سو یا بل څوک خبر سو بیا یې بله وخت یې دې په مخ کښې د ښځې نوم یې واخیستل بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده نو دقیقا زمونږ په علاقه کښې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت ډېر دا د ځان دپاره دوی شرم ګڼي ډېر د ځان دپاره دوی هار بلي چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي په دې باندې دوی شرمېږي د ځان دپاره یې شرم ګڼي
علت یې څه ده که تاسو دا راته ووایئ چې دوی ولې داسې کار کوي نیازی صاحب
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده د دوی بې علمي ده آگاهی ندرلودل ده د خزو د حقوق او د خزو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاهی نه دی پوره دی دوی ته هغه څه نه دی ورکول سوی دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې خزه شرم ده لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده تر نن ورځ پورې راغلی ده همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده لورانې باید حیاداري لورانې باید په کورو کې لور او ښځه باید د باندې ونه وځي نوم یې باید د باندې وانخیستل سي دا زموږ غیرت ده دا زموږ عزت ده دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده که دوی پوهه ترلاسه کړي که دوی آګاهي ترلاسه کړي که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګاه لري ښځه په ټولنه کې کومه جایګاه لري دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي په دغه هر څه باندې واضح سي ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې
بله یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه وو له ښځو سره دا ظلم کوه البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور مور او مېرمنې نوم یې نه اخیسته دا خبر روانه اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي څومره یې دغو نارینه وو تبر ته نور هم لاسته ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته
دقیقا دا ډېره غټه ستره بړستنې ورخپاره نارینه وو ته چې هغسې ذهنیتونه یې درلود هغه پسماندې خلکو ته هغه بې علمه خلکو ته هغوی ته یې نوره هم لاره اواره کړله هغوی ته یې لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري ښځه باید پټي ښځه باید مړی نور د هېڅ شی ونه غواړي حتی موږ په ولایت کې تاسې باور وکړئ په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولسي تړون برنامه کې ما کار کوله شوراګانې چې موږ جوړولې دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه یي نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشرې ښځې د یو اجاڼۍ نوم ووایي ول اجاڼۍ ولیکه یا به ول بیبي اوا ولیکه خو ښه بیبي اوا لیکې ورته ولې خپل نوم یې نه ورته وایې په خپل نوم یې ولې شرمېږې ورته داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور یې هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دوی وایي ګوره د اسلام داسې ویلي دي اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسه کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرګ سالاري ته رښتیا هم
بله دا خپله په مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه یې ورور یې پلار یې یو چېرته روان یې مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورټ تخلی چالته د دینوم باندې شرمېږي وزره نظر کیږي چې څنګه دلی فلانای ناس د دینوم څنګه واخلم لرواني اړخ نه خپل میرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار خدای کشکې زه هیڅ پیدا کړی نه وای چې لورې پیدا کړی یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد راسره کېږي آیا زه د دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق راکړی ده نو بنده دي ولې دا حق راڅخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ورانتقالیږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید واوسیږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل یي مونږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي مونږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر ننه ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجې څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وقدګي په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ اوسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابین کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څه ور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې حیثیت کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډېر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغوی دې ته اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي، راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري، راتلونکي نسل په دغه سببونه باندې چې مور یې خپله عقده ګیره سوې ده، مور یې خپله دردمند سوې ده، درد یې لیدله، طبعا اولاد هم مغسې په وراثت کې ورته انتقالېږي او مغسې یو عقده مغسې یو عقده یې رویه چې که څوک خبره ورته وکړي هم د ځان څخه ریاکشن ښیي، یو ډول عکس العمل ښیي. نوي نسلونه به داسې وي چې په ماضي خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډېره عادي خبره ورته ښکاره سي.
بله، کله چې یوه نجلۍ په یو کور کې پیدا کېږي، دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی؟ البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې نجلۍ پیدا کېږي، حتی دې ته فکر نه کېږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي. نو د ښه نوم ټاکل ښځیناو ته څومره مهم ده چې په هغه پیل کې ورته انتخاب سي؟
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کېږي د نوم مراسم نیول کېږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کېږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کېږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کېږي، په غوږ کې اذان کېږي، پلار یې ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي، او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نومونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم و، عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسی باندې به د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمین کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کېږي، مغه نوم په ده باندې اثر ږدي، غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر ګزاره ده په انجونو باندې. او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي او الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي، نو ولې توپیري چلن وشي؟ ولې زمون خلک دومره نه آگادي؟ ولې زمون خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهیږي؟ دا هغه څه دي چې ډېر زورونکي دي، ډېر دردونکي دي، او ډېره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغه روان وي.
بل نیازی صاحب، په آخر کې که د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی په اکثره ځایونو کې د خپلو میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو همداسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کړي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي. په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آګاه کړي، بشر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېږدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی، د بي بي عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده، د بي بي خدیجه نوم یې د نارینه وو په نوم کې اخیستی ده. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي، افتخار وکړه، عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ورباندې کېږدي، نوم یې په قدر باندې واخلې، تا ته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمن او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق می درته در کړی وو، پیغمبر می درته لیږلی وو، کتاب می د لارښود دپاره درته لیږلی وو، صحابه می لیږلی وو، نو ته څنګه نه شوې خبر؟ په چه شي د ځان خبروله؟ ولې د ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړی خبرونه پایته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوراني سیستم یا پیریوډیک سیستم اوف د الیمنت وای. د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينسپوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیږي د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف تا په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا یې طبي عناصر او باقي منځنۍ په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمیر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي او ځلا لرونکي دي. همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي دغه یو مایل خط کتار دي د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې دی چې هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی، بل د ډی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه څخه دا غو دوري جدول په بلوکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسرون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکت سیوی نیول شکت یې نیولی دی چې د هغو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري. نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي. دا سپور بتال کې ټکسوي دي. وای دلته د فری انرژي سوی کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سوی د الکترونونو شمیر د هغه پور بتالونه کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترون او برون پنځه الکترون لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولی دی چې دا الکتروني جوړښت یې په لاندې ډول سره دی یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکا هم جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونه خانی ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیچ په لاندې د سره دی الکترونی جوړش شو د سوي دي همدارنګ د نیون انصور چې دی د ال مشبو کوش یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورسته انصور سوډیم دي چې د منځلې د جدول د دریم پیریود لومړنی انصور دی د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پل او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سوی دي.
ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکر د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ضرورت خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چیش کې انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې کېد محیط خوا تنفس وکړي د عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس د عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی سر پی بی مسئله کې چې ان سر پی 8000 پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغو سره ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک کچې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو دسي. په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغوی غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترین د حجرو لپاره محیط چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا حلقوي سیستمونه مشبوع او یا یوه برخه یې غیر مشبوع ده. لکه کپله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوو کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیکو مرکباتو ورته دي. نو له همدې کپله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درو ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه شي دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګه سایکلو هیپټان. اور جدای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینټان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپټان، سایکلو اوکټان او همدارنګه د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 3 تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ټي نورمال کړي یې د 5 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د 10 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوع هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوع هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربن او هایدروجن غیر مشبوع مرکبات دي چې د کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکباتو مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د په عمومي ډول د کیلونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باندې سره ځي چې د دوی دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاین ځکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنې د چدای پاک طریقه سره یې نومې شوتنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شوتنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که سوګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړوند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبه مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر پنځه او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګ د دې جوړښت لیدل کېږي چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي او په سنت کې کوچني الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپلیټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي، کومولر چې ډبل بانډ سي کنجکټیو چې فارمولي عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربن همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټیو ډبل بانډ سي همدارنګه ایزولیټیو ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شوتنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوتنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوره‌ای جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
چینارو پکندو لیونی راغلا ور پس چینو راغل سیلونا نو راغل سیلونا پیول منگو تی گدر تا وخما زیگر دے زلدی ورورو رانا صبری گی ورو لگی دنا تاثیر داد غم آزان دلم سوینا ورو لگی دنا کزد چینا رو پکندو لیونی راغا ور پسی نور آغا سیلونا نور آغا سیلونا پیول منگو تی گدر تا وقت مازی گرده آشنا زما پغی کی پروتے ور ولگی دنا آشنا زما پغی کی پروتے ور ولگی دنا زب پکے د تور زلف پی و یما ور ولگی دنا کز د چینا رو پکندو دی ونی راغلا ور پسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا پیول منگو تی بدر تا وخ مازی کرده دبیل تان ناگی لنشتا ور ولگی دنا د بیل کان ناگی لنشتا ور ولگی دنا ما ته بخ پلا بخ کرلی دی غمنا ور ولگی دنا کوز د چینا رو پکندو لی ونی راغلا ور پسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا پیول منگو کی گدر تا وخ مازی گرگه دبیل کان دیلا سزا دوی ور ولگی دنا د بیل تا ندی لا سزا دی ور ولګیدنا آشنا جدا ک نور صفر والرما ور ولګیدنا کوز د چنار په کندو لیونی رالا ور پس نور غسلنا نور غسلنا اول منګوټی ګدتا وخت ما زګر ده